خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړی دی چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغه ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتور زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې لمخې و نوی په سلو کې خزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځنی ژوند بد اغیز کړی دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او خزو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګزرن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیون ډیر له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل د واکسینو دا پایل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر اتمې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګزان چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزان ویروس شتون لري. په ننګرهار کې د تیرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپین غر، اچین، چپرهر او سره رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په خبره دغه ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته د زیان سربیره کرنیز ځمکه او عامه ځایونه هم ویجاړ کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. او د اوکراین د پارلمان په خوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیز لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید او دغه پیښه یې وحشتناک وژنه بللې ده. ناپیژندو وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او لسیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړی و چې پلازمینه کابل به 2013 کال پورې بشپړ وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانومه که چیرته اړیکه واسلرئ، اړیکه ونیسئ، که نه یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 122 1 42 51 01. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورزو خپرونه پیلو له خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان چې موږ بلنه مو منله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاکو اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاکو اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمی بدلونونو او تاثیرات په کراتو مراتو د لاس کال کېږي یا زیاتره خلکو ته وړاندې کوو او دونرانو ته وړاندې کوو، دولت ته ګوزت کوو چې تغیرات اقلیمی متاسفانه د افغانستان بالخصوص د زراعت او د اوبو برخو کې او مالداری برخو کې ډیر زیانمن کړی دی. او موږ او تاسو اوس دغه کړکېچو کې ګیر یو، نور بیخی هغه چاره او هغه وګمحال پلان هم تبا دودا متاسفانه نه درلود. اوس د سپنجه نرم کوو او دغه مصیبت اوس د موږ دروازه ته رسیدلې او اکثرا موږ تاسو خصوصا په اوس وخت کې اکثر ولایت متاسفانه سي د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسونځ چې تقریبا 8 میلیونه نفوس لري څومره محسوسه ده؟
وبخیر،
او مول چې کابل کې د غسونځ څومره محسوسه ده؟ ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټولې دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په وګد محل کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به له حد از تراکم د نفوس زیات دي او مصرف د اوبو زیات دي. موږ تاسو اکثرا اوس د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ژوند کې او استوګنه لري اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانې د دېم نه لري چې اوس مثال د لپاره ساته دی اوبو ډیر ټیټه شوی، هغه امکانات نه لري چې د اقل هغه خپل هغه تاګانو نور مو کندی او زمينه د دې مساعد شي چې اوبو ترې استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا اوس اوبو په بای اخلي یا لرو ساحې ته ځي او وړکۍ ماشومان زموږ میندو دغه اکثرا اوبو راوړي او ډېر پوښتنو کې ګیر دي. سه خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورخ بولرو، باران ولرو، زمينه دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دي د ورخ په برخه کې. که ورخ ولرو موږ زراعت هم لرو، مالداریم لرو، صحت هم لرو، اوبوم لرو. که ورخ نه لرو نو متاسفانه لانجه کې ګیرو.
بله نور صاحب، پښتنه دا ولاړیږي که څه هم دا مخو چې دا یو ډاکټر دا موضوع جواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوي، دا پښتنه را ولاړیږي چې پاکی اوبه ولې مهم دي یا د څښاک اوبه ولې مهم دي؟ آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورې موږ تاسو په طبیعت کې سلور برخه هغه د ژوند اړتیاوې سلور بخشو کې لرو. مثال اوبو دی، خاور دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې، که هوا یې، که خاور یې او که مواد غذایی، دا که ککړ یې او حفظ الصحه مراعات ونه شي او پاک ساتلو په برخه کې موږ تاسو وهو نلرو آغا آغا زمینه ورته مساعد ونکو، اکثر امراض زمده نه زیاتیږي. د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات، د سترګو مشکلات، د ګردو مشکلات، د جلدی مشکلات، دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراته وو. اولیه مواد چې موږ تاسې استفاده کوو متاسفانه صحیح نه دی، بالخصوص اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسې یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسې ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعت کړو، دغه پوهاوی باید وشي، حداقل خلکو ته زمینه د دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي، تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جګ سي او زمینه د دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعت
کور ودان. نور صاحب وړاندې باوریدونکو هم زنګونه وي خپل پښتنې بکې، خو زه راځم هم د څښاک کوو بحث کله هم پاتې کیږم. مونږ تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نور ته وایي یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې وبونه لري د څښاک کوو په بای اخلي، البته د نور استفاده لپاره چې هغه د کالی او وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي غول لپاره شاید د څاګانو لوبونه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه اکس یو شمېر کسان په بایا باندې اخلي او فکر کوم د شل لیتر بایا هم داسې لس تر شلو افغانۍ پورې دی، یعنی لیتر په یو روپۍ شاید په دوه روپۍ سي، ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتونو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نسی استفاده کولی، نو څه کول په کار دی؟ غو بې وزلو هیوادوالو لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي که هغه د ویالي وي که هغه د څا وي که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره اسانه لارې چارې ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دېنه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب تاسو ډیره روانه پښتو خبرې کوي، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه یم، داسې واضح خبرې کوي، نو ادامه ورکړئ، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسئ. ګورې د دې د اوبو لپاره سلور منبع لرو، اکثرا خارونو کې او په اطرافو کې استعمالیږي، دا چینه دی یا د نل اوبو دی، اکثرا په اطرافو کې د بیالنه د رود نه د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقمی هر حالت کې مثال که سا ولرو د سا حفظ الصحه مراعت ولکو موږ په امراض اخته کیږو، مطمئن اوسئ. دا اصول ده دی چې سام مناسب ځای کې نه وي، سارې پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی که څوک چې سرمایه دار دی، دا 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 حالت تیر اغلی اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی سرمایه دار اوبو اخلي په پیسې اخلي هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بیچاره او فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري بیا د اوبو لپاره یې لکومې کړي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپما کې کوښښ ونه کړي. که موږ تاسې هغه معیارونه وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سل شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا د موږ ښارو کې اکثرا اوس هم څلوېښت تر پنځوس لیتره هغه خلک چې اقتصاد ښه دی هغه مصرفوي، نور خلک د دې نه هم کم مصرفوي. او د دینا چارم نشته دی اوس د مو کالیمنزل د هغه خپل نظافت ساتل د د د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول او هغه ورځنې التیام ټول په اوبو باندې تړلې دي او بل چاره نه لرو چې موږ خاصې کا غریب دی کا بیچاره دی فقط کوشش ونی کی چې اوبو سپمونه کی اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده تر نه ونی کی او دا کوشش وسی چې خلکو ته اوبو رسیږي او حکومت هم لازمی بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسو ته تمه وسو خیر دی که زمه راځي یا بل کال به اوبو ولرو دغه اوس کړه مثال ساکل کې ورخدو لرو بل کال کې نه لرو دوه کال اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کال مخکې لاس کال او بیا پنځه کال وشو اوس د دوه کال او درې کال تغییر پکې راغلی موږ فقط اوبو سپما کو اوبو افضل صحی وساتو خلک کړه پایتدار دي باید د اوبو په ښه رویه استفاده وکړو
کور ودان نور صاحب سلامات او ستاسو سپارښتنه او ټینګار دادی چې د اوبو حفظ صحت ته بعد کار وشي کې هغه د څاو بودی کې هغه مثلا د ویالو یا د سندونو یا هم د کاریزونو بودی باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شي او دغه راز حکومت هم وایي چې مسولیت لري چې په دغه برخه کې ول سره لاس یو کی تر څو دغه لوی ناورین چې د ټول نړۍ لپاره متوجه دی خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمی بدلون دی او لدې کابل زګیدل وچکالی ده دغه اغیز یو څه کم شي کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکوي او اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري د څخاک پاکو بو ته او دغه بو د مندل لارو چارو ته ځانګړې شوې کوم ځای نه ماړي کني ولې
السلام علیکم او فیولا وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه متاثر اړ کني ولې
ښه وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي د غدو بو سرچینې هم پکې زپل شوی کاریزونه هم هغه خواني کاریزونه نه دی پاتې نو تاسو کوم ځای کې اوسئ د ښاک او بو څنګه پیدا کوي لکوم لارو چارو او د نورو گاونډیانو نور ولس کې سره ته وکي په جلال آباد کې
یقینا د غورستاني تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي یقینا تاسو د خبرو په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو او د حقوقو د منابعو نه خلکو استفاده کوله لکه کاریزونه چینی او یا هم هغه د وورو بچولي کېدل هغه په صفه او خلکو به ترې استفاده کوله اوس د ورسنوي تغیرات په اساس باندې یقینا اکثره د اتیا فیصد لپاره ټول کاریزونه وشوي دي چې دی وشي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د موسسه موسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي او بعض خلک چې هغه یو تکار نه شوي هغه اوس هم د سطحي وګونه یا د کانالونو د وګونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح وګدي او وبوته هغه لاسرسي چې په نړیوال معیارونو او استانډارډونو دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسي نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح وبو مهیا کړي بعضې وخت په خارونو کې اوس چې د جلال آباد خار وبو اوس هم یعنی د غدزمه کې لاندې وبو یا انډرګراوند واټر چې دي دا اوس متاثر شوی دي او به ملوث دي اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې وبو یو ځنه بل ځای ته وړي او خرڅوي نو په مختلفو لارو نه خلکو کوښښ لاسره وړي چې هغه یا ساګانې دي یا امچینی یا کاریزونه دي خو په کومه کچه باندې نو اکثره خلک چې دي د غیر صحیح وبونه استفاده کوي
بلې او وقار چې خپل د خپل ژوند کې ساکراته وکي تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ کله جلال آباد بهر اوسېږئ څنګه د ښاک وب تر لاسه کوي چې د خپل ژوند تجربه شریک کړي
من خو په خپل د جلال آباد ښار په سلورمه ناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه ساوهل دا تقریبا برمی په واسطه مجاوره ساوهل په خپل خو مونږ چې د کوم څه وګوره استفاده کوو یقینا صحیح وبدي او زمونږ غونډیانو بس یو نیم عام ساګان په خپل کورونو په دغه کې لري او بعض نور خلک بیا غونډیان چې دی او د بل ساګان نو ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سهولتونه شته چې د جوړو ساګان نو به اخلي خو لکه په کلو باندې کې مشکل شته دی، لاسرسی د خلکو محدود دی پاکو بوتا، اکثر خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي، نو د شي په مختلف کټګوري باندې داخل کې ویشل شو، یعنی ټول خلک اوس پاکو بوتا لاسرسی نه لري او نشي کولای چې پاکو بو ځانته مهیا او برابر کې کوم چې نړیوال سټانډرد یا نورمونو سره برابر وي.
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمک سره خاغلی نور د چاپیرال ساتنې متخصص میلم دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو.
مننه مهرباني
بجاندی وسه سلامات او سیډیر مننه وفي الله وقار له جلال آباد خار وو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څخاک لپاره او بو په بای اخلي او البته هغه بو هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کېږي او بیا په بشکو کې هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کېږي. نور صاحب تاسو دا خبره واوریدلې، اول به لان د دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې د غژورې څاګانې په کابل کې هم ډیره شوې دي، البته هغه کسان چې پیسې لري د جورې څا واستري غوي جورې څا به اسیا ما غریبانو بي وزله کسان بیا د جورې څا واست نه لري، دا څومره د اوبو د منابعو په کمخ کې رول لري او خلک بل اخر څو کې ځکه چې جورې څاونه باسي خو بو بوونه لري، بل طرف ته چې جورې څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي، څه وايي د جورو څاګانو د غیزو پاړه؟
ګورې موږ تاسو د داسې یو اقلیم سره یا په آب او هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو، مطلق تللې د لپاره د دې کورښت ولرو وبولرو کورښت ونلرو وبونشته دی، دا همدغه کا ګراوند واټر دی او کا سرفیس واټر دی، دا ټول د ورست له عمله پیدا کیږي او هغه منځ ته اوسنی وخت کې خوشبختانه که شرقي ولایت ووایو ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان د لپاره یو حوزه مکمل ووی ننګرهار ته، د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان کنل نه ټول ننګرهار ته راځي، هغه دوی لږ ذره سوال پدې کې دی حداقل وبو لري کا حفظ الصحیم درست نه دی خو وبو لري، کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشتی برچی و دغه ساحو کې اوس خلک وبو نه لري، مهم دا دی چې اوس کا حفظ الصحه خو حداقل مقامات دی وجود چیږي، لږ ذره که یو وری دوه وری مریض شو درې وری هغه اثرات کمیږي، اما مهم دا دی چې په ژورو ساګانو باندې موږ تاسو ته تکیه وکړو، دغه ژور سا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو، دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو، دا لاره نه د حل لاره نشته دی، فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو انشاءالله حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کې د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کړو، بل لاره نشته د ترسوسی مدیریت د اوبو مدیریت پاکره کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي.
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو، موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په سنې یو لارو چارو باندې مرکه کړې ده، هغه به وروسته راشي. یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې منتظر پاتې دی د سره خبرې وکړو، بیا بل ګزره په هر لارو باندې تم شو چې د کابل خار د نور لوی خارونو د اوبو لپاره خصوصا د څښاکو اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او حل لارې سیدي ترڅو غو باندې دولت تمرکز کوي. اوس به اوریدونکو سره خبرې وکړو، ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري، د اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هله د چغاګې وورو مهرباني.
قربان صاحب محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک دې چې روغ جوړ بس.
کور ودان سلامات او سي اتل صاحب له هلمند نستړي مشه،
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب بیل سلام تاسو مرمنو ته وامه، محترم اسد الله الدین صاحب دا وچکالي چې دا خو په ټوټل افغانستان کې یعنی قدر توامه په ټوله نړۍ کې دا نو دلته الدین صاحب محترم از په افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي، ځکه دلته په یلمن ولایت کې محترم اسد الله الدین صاحب تقریبا دا سیوا ونی یو نیمه ونی کې چې دا سخت وچکالی راغله. دا کم د یلمن غاټسن چې دی په دې کې څنګه ته وبه لودین صاحب محترم وبدل خو د حکومت طرفه څخه به نسی وي چې وچکالی و دخل گزارات دی توانی سلودین صاحب نظمر د حکومت ته غوښتنه ده چې دا غدا بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي درڅو دا وچکالی تخلاص وو.
او د څخاکو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسئ د څخاکو بول کوم کوي؟
لودین صاحب محترم ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه. د څخاکو به چې دی اکثره کورنۍ خپلته د ازمیر پسې مکی دا د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د څخاکو به دغه څخه د الله سکی او مرچ دی خپل لودین صاحب محترم نلکی و توای نو تقریبا دغه نلکی شپږ متره په بمر شوا کې درمځ کې لاندې لودین صاحب دغه کور د څخاکو به د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی وب کارولې پر شپږ متره باندې زموږ وبو وی. لیکن د شپږ متره څخه اوس دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړی دی پر شل مترم اده په خوا د شپږ متره وبنه پورته کیږي. مثلا دغه چې وب چې دی کښته روان دی لودین صاحب باید خلک هم دې ته توجه وکړي وبنه کزاینه کې ځکه دلته داسې کسان ستا لودین صاحب دغه اوس دغه چې ورته وایي دا شمسیان نو دغه سولاري دغه چې د انرژي بیخي مخته تللی دی. دا سولاري هندارې ورته شي دي برمې وهلي دي خلکو ډېرې ژورې برمې وهلي دي نو دا خو کال په کال دغه د اوبو ساته چې د کښته کېږي بعد حکومت دغه ژورې ساګانې مثلا پرېنیږي چې دا ژورې برمې دا خلک وکیندي.
کور ودان سلامت اوسئ. اتل صاحب نظر مو واورېدل شي او بل اورېدونکي هم راخلو. بیا راځو نور صاحب ته ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري. مهرباني وکړئ غږ مو راځي. و ډیره مننه. سلامات اوسئ. کوم ځای نماړي کني ولې دا او تاسو د څخاکو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسه کې راته وکي اول د خپل بیا د چمګاون
منګرهار ولایت کینو لسوالای نه مصیبه
خا اچین نمخ کې موږ ته جلبات نه وریدون کې اړیکې نیولې و ویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې وریدون کې اړیکې اپریش ولا اچین نه اړیکې نیولې و حسابو کو چې به ورسره اړیکې ونیسو. نور صاحب راځي چې لږ زره حل لارو باندې تم شو د څخاکو بول لپاره د پارچ د څخاک د وبو منابع موږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې لاندو حلار باندې تم شو چې کېدلې سي آی ام دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد او بورا وصل کېږي پلازمین کابل ته آیا دغه ستونزه بور سره هواره شي کنه؟ دا پښتنه بل وروسته جواب کې راځي چې دا وريدونکې بیرته وصل شوې استودیو سره د سر خبري وکړي چې اړي کې بیا پرې نشي. سړی مشیل اچین ورور ځان معرفي کوي او په اچین کې وایي چې د څخه کوب څنګه تر لاسه کوي.
لوزین صاحب درو کو دغه ماشين واره د نګرهار ولایت تسینو لسوالای بانکر درینه
خا ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د څخه کوبل کوم کوي؟
اوس موږ خو ډېر کوم مشکل سره راوړو چې په دې غونډه ساحه کې پلی کې یو ساره یو کوي
خا دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلی والا مغیو کوي نه لوي څانه وبوړي او دا خو بیا یواز د څخاک لپاره لا مغه ځان راوړی او کنه د ټول اړتیا وړو بل مغه ځان راوړی
بس مو کې خبره ده نو ټول اړتیا وړو را جنور په باسه مستګی نه بارانو تاسو را دینه کاري زنه چې نه غوندو چې
نو شاو خو دا سه مامدا پختنه کوله تاسو تقریبا جواب کړ چې ویاله یا کومه بل منبع دی وبونش ته ځکه کدا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبله کومه کوي بل لاندلاره شاو خو کښتا یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکاري شته په سیمه کې پاچین کې او ابه څه د خپل ژوند تجربه کوي سن مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې پاچین کې کتا سوس د لغه مهال د وبو سرچینه څنګه وي و سره څنګه مقایسه کوي؟
زه د تقریبا 15 کال نه وینم مخکې کومه د سینه وي ساري زنه او دا درا لري دا زه به ډیر زیات د دغه تاسو موږ نه راوې د سینونه د سره سینې قط نشي چې راځي نو ورته وړي وان کړی ساګانې یو سره د کلی کې او دا ساري زنه چې نه غونډه وي چې څه
خا پنځه شپته کلن عابد صاحب څه وایي اوسنه یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې پاچین کې وسیږي او د ټول کلی لپاره یو څه ده چې لمغه څانه د ارتیا ور د څخا کو به د غراز د نور مصرف او به تر لاسه کیږي. څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا په چین کې وبد غسر اقامه شولې او استاد په نظر حل لارې څه کېدل شي؟
بس دا څه دا غواړم چې په اوسکلې دې ډیر زیات دي چې دا رانه شتنه وي چې موږ کوو شینه او بازارلس نن دا وسته چې موږ ته زوږ نه درا درا کوي پاتې وي نو تاسو نن دا هیله راغلی نن دا او په دغه ډول چې راځي دا د کوم ځای وسته تاسو لا ته کوي چې تر څو نن موږ نن شو دا چې موږ په سيتي څنګه د امریکایانو په څیر چې نه لایوالو دې موږ باندې کړی نو په دې سيتي سره اجازه کوي موږ مرسته کوي چې تاسو راځي او څنګه موږ ټول دغه د 50 کال او 30 کال وران تر دې چې تر په جوړم تاسو
کور ودان سلامات اوسئ. عابد صاحب له اچین نه اړیکه نیولې وه او د خپل ژوند رنګ راته ویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي. نور صاحب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې دې چې له سدید صاحب سره مرکه اوریدونکو ته ور واورو. تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لویو ښارونو کې د څښاک د اوبو د برابرول لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنۍ د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حلارې سدي ترڅو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټول نور لوی ښارونو کې د څښاکو اوبه بل اخر ولرو او ژوند دوام پیدا کړي.
جناب لودین صاحب مشکل په اوسنۍ وخت کې کابل کې څو شیان مشکل لري. اوسه یو حد اکثر د ټول کورونا ته جوړ شوی هر یو یو القصه لري دا مطمئن اوسې ټول لري. فکر وکړئ شپږ میلیونه کداغه په وو قسم تقسیم کې کو هغه کورنۍ معلومیږي نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره تاګانی لري. دا یو دوم اوس په هر کوټه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د مدني اوبو د تجارت شروع شوی فقط اوبو د انځکلاندې نه باسي او خلکو باندې خرڅې د کوم نامه دی آبیتات شده. یعنی چارم نشته دی طول اخلی زیم اخلی مجبوری نور اوبو ککر دی در دوار استونزه و اکثرا اوز زراعت که آغا زراعتی منابع یا زراعتی محصولات لکه تاسی فکر رو که بادرنگ دی پیر اوبو ضرورت لری ولیکن فارمون نشته دی اکثرا دیده اوبو دغه زیات اوس نه لري. کابل کې چې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازگار زراعت موږ ته زمينه ورته برابر کړو. دا درې ستونزه اوس په کابل کې شته که حکومت دغه ستونزه حل نکړي دغه ستونزه نور هم زیاتېږي. بل کال کې که اوس سل متره دی امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نورو کې اوبه ونل داغه هغه درې بخشو کې ستونزه دی. حل لاره څه دی؟ حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعاله شي په کابل کې. دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه یې راوړي که د کاپیسا نه یې راوړي که د پغمان نه یې راوړي او که هر څه کوي موږ تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا دوه نیم میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي. اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوس زیات دی کابل کې نه دا نورې څه کوي نو خو مجبور دی تا ولري. هغه همدغه بند شاه و عروس دی بند قرغه دی په د ګلباغ و چاراسیاب کې بند دی دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او ترڅو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاری اوبو ولري. دغه که جاری اوبو ولري د موږ تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کېږي او موږ تاسې کولی شو سې حفظ الطعام مراد دې لپاره سې اکثرا متاسفانه سې رود اوس ډېر بد حالت کې دی چې باید پاک شي. دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي تر څو خلک د باد له دې نه ګراوند واټر نه استفاده ونه کړي. دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله
نو چاره نشته دی
نور سه یو یو روسی پختنه کومه په همدې حل لار کې آیا منابع دوم رستا او بدوم رستا چې خلکو ته ورسیږي خلک د سال استفاده نه پرته وکول سي د څخاکو بو یاد نور ضرورتو بتر لاسه کې کچیرته دولت لاس پکار شي آیا عملا هم دوم رو بو موجود دي په کابل یا نور لوی خارو شاو خوا کې
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو هغه د پغمان دی چې پغمان سرچینه نیسي د کابل رود لوګر نه راځي هغه وبونه لري د کابل هم وبونه لري تنها فقط د ارغندا د وبخې د پنشیر وبوده د کاپیسا دی او د پروان دی دا اوس هم کم دی وبوي که دغه انتقال سي ډېر ظرفیت دی پکې چې وکولی شو چې دغه منظم انتقال سي او وبوي مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته اوبه رسیږي انشاءالله او پتنه په دغه نه کېږي چې د پنشیر نه راوړي په هغه ظرفیت چې اوسنی دی چون دغه پروژې اکثرا چې موږ تاسې تغییرات اقلیم لپاره مجادله کوو مبارزه کوو زمینه دیدې مساعده اوسې حداقل خلک باید ژوند وکړي دغه متاسفانه ډېر بودیجه غواړي سرمایه باید ډېر ولرو یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسیږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمینه ورته مساعد شي چې باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه اووز د دې وخت نه دی چې د فرصت لاسه ورکړو باید عملا کار شروع کړو دغه اوبو انتقال
کور ودان نور صاحب ډیره مننه سلامت او صحیح په خبرونه کې له ګډون ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او دغه راس په کابل او نورو لوی ښارونو کې د پاکو اوبو په اړه باندې ځانګړې شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکې اوبه نه لري اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او ښاغلی نور هم وویل چې د حل یوازنی لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کم شي او دولت او دغه راز مرستندوی موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري که هغه د سیندونو اوبه دي که هغه مثلا د ویالو اوبه دي د هغو اوبو استفاده شونې کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړې پاتې شي او په اوږد مهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ د اغیزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوې د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت له خوا نه هغوی یوه پروژه هم لري چې د پنشیر د سینیا هم په کابل په شمال ارخ کې چکم نور سندیزی حوزې دي له هغونه اوبرا ولی کابل ته او د کابل ارتیا ورسره رافقي خو د چارو شنون کې یاد چاپیرال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوانه مثلا پلان او ډیزاین شوی د افغانستان ارتیا ته په کتو ډېرې کمې دي ښاغلی سدید وایي چې باید نوې نوښتونه وشي نوې پروژو باندې کار وشي او نوې پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم ورسره پای ته رسو
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې له جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده تاسو پښتون د وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او کیلومتر کیندل شوی هم پښتون د په 2011 کال کې شروع شوی وو بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو د تونلونو کار شروع شوی وو نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و کجکی ته کومه تاسو په باره کې خبرې وکړه کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی و نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی خو دغه بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګ او تاسو وایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم دامن لري او خوشبینی ایجاد کړی ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوی دی. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیر غټه برخه مو له لاسه ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي لپلوه د بودیجوي لپلوه، بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکی محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازین بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لوی پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې ترامنست شي او زړه چې څه دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي
بالکل ګوري کومګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دا غبندونه دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري، دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هیواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یا کوچنی هیواد دی، 1.5 میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمه لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا د حکومت ته. نو دا حکومت ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. د هغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مودرلوده دا اورښتونه بیا ډیر ښه و، دا اوبه و دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د اقلیم بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر هغه د عاید نه خالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده، نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلی ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ متاثر کړی ده متاسفانه، و دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
و کور ودان. همدغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم در کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمین پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمین کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي، د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوله خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالی نه وژغورل شي، خلک بل اخر اوبو ولري، ژوند په دې خار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمین کابل لپاره حل لارې چې خودل کیږي د پنچیر اوبو دي، او دغه راز ځینې نور لارې چارې دي. دا پروژې څومره عملی بریښي ښاغلی سدید، او که عملی نه وي یا هم کمی وي اړتیا ته په کتو څه کول پکار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړ شي چې 15 کاله وروسته به پکې وای اوبه نه وي؟
بالکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړی ده، دا بحران دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخی ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده. دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو باس دی. بل باس دی اسوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 3.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو غابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی دا چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی نه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخي تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوز وچ شویده. نو اوز دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلاری تا باید اقداموشی. عاجل حلاری داده چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خوس اوبو کوم منبع و نلرو چه مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه غوندی ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو خام منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین په طریقه هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده لکتر لګه هغه یو جاپانی شرکت په خوا د مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې الته چې درې سندونه یو ځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سندونه الته ډېر د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولای شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کیږي تر کابل پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داو طلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي، دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونې ده خو مطالعات غواړي، وخت غواړي، متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال اوبا کېدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، د سړکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده، دا خام موضوعات دی، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسی.
بله استاد صاحب، او د پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځای کیږي، دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبو ورکوي، مده کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي، د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې ستا چې د وګړي غمو خورل سي، یاد غ نور بندونه چې دی، یاد لوګر سین چې دی، یاد پغمان سین چې دی، چې د کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع ستا، یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابر ولای شي؟
ګوره یو خو د پنچیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنچیر سیند او بده، ځکه چې الته بیا د غواټان هم ډیر ده، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډیر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دي، دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو باس، بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ، بلکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو مونږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونو کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت داده چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونو هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت ده چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا په خواغه قرار در شوی و هندستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي کنه. اوس خو زه تر سوچه معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي، نو دا دا د اوبو په حق لا نو د افغانستان په سطح ګوري کوم غو تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وی مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په دا 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکاونه کې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحه د خپل منطقه په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وی الته بیا باید دوی د اوبوی ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید دلته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې خو در از مدت بیا لوی تاثیر کې لرلی شي نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپله د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي حکومتونه ته منتظر ونه شي
کور ودان سدید صاحب موږ هیله منو چې دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وک زه هیله منم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د وبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید صاحب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید له تاسو نه ډیره مننه سلامات او صحیح چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وک
راته وایه چې درو